السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې له غرمې مخکې لس بجې شوې زه صفي الله ستانکزیم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې 45 دقیقې موسیقي لرو خو په لومړیو 15 دقیقو کې به مهم خبرونه او راپورونه هم واورئ د خبرونو سره ټکی دا افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا له حکومت سره سوله وکړي لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي د انتخابات خپلو کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو یوازې بایومیتریک رایې د باور وړ دي او د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل پوره خبرونه د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا له حکومت سره سوله وکړي لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي حمدالله محب پرون ناوخته په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو په شورا کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال وویل
Even as the negotiation were ongoing
هغه وخت هم چې مذاکره روانې وي هر چا دا تاییدول چې دا به په هیواد کې تاوتریخوالی ختم نکړي نو کله دغه سي مذاکره د افغانانو په وړاندې د تاوتریخوالی د بندیدو سبب نشي دا سوله نه ده یو دلیل چې موږ غواړو طالبان په حکومت ولای کې شامل کړو دا دی چې دوی د زموږ د خلکو په وړاندې تاوتریخوالی بند کړي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سپتمبر میاشتې په 9 د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پټه پدریدو اعلان وکړ دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې په کابل کې په 14 کې 12 کسان ووژل شول او یو امریکایي سرتیری هم پکې شامل و د افغانستان د ټاکنو خپلو کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو یوازې بایومیتریک رایې د باور وړ دي دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
چې بایومیتریک رایه زموږ لپاره د منلو وړ ده دا منول هم د همدې لپاره ونومنه چې نلته درغلي وه او د درغلۍ د مخنیوي لپاره یوازینۍ لاره همدا ټکنالوژي ده نو دغه استثنا دا د ټولو کمشنرانو په ګډه پرېکړه باندې شوې ده
پرون تر دې مخکې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل د کمیسیون مشرتابه به اړ کړي چې غیر بایومیتریک رایه هم ټولې وشمیري د انتخاباتو په اړه بل خبر دا چې په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان بس ویلي هغه رپورټونو اندېښمن کړی چې د انتخاباتو خپلو کمیسیون به څه وخت د رایو د راټولونې ملي مرکز پرانیزي دا خبره ښاغلي بس پرون په خپله ټوټر پاڼه لیکلې ده په همدې ټویټ کې جان بس زیاته کړې چې دا کار به د افغانستان د انتخاباتو په اړه ابهام او سرګردانۍ لا زیاته کړي د امریکا سفیر ویلي د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون باید د رایو د راټولونې د ملي مرکز له کورنیو موضوع له کورنیو او څارونکو او افغانانو سره روښانه کړي د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون بیا ویلي د نتایجو د جنبندۍ ملي مرکز پرانیستل شوی او د کابل د رایو پروسس هم پیل شوی دی د کمیسیون په خبره په سږنیو ټاکنو کې تقریبا 2,015,000 کسانو رایه ورکړې او دا شمېرې بدلېدی هم شي د افغانستان ولسمشرۍ ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره شوې د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په دریو جلا پیښو کې 2 پولیس او 50 وسلوال مخالفین وژل شوي دي د کندهار د پولیسو ویاند جمال ناصر بارگزی ازادي راډیو ته ویل وسلوالو طالبانو تیره شپه غوښتل د کندهار په خورابک ولسوالۍ حمله وکړي او په ځواب کې د قاتل ملاتړ ماموریت ځواکونه ور باندې بریت کړی دی
تیره شپه د شوراوک ولسوالۍ په سیدان سیمه کې حساب ځواکونه بمبار کړی دی چې په نتیجه کې 15 دیش وسلوال وجل سوی او شپاره سی نور چپیان دی وجل سوی او چپی وسلوال زیاتره د ډیورند آغاړي ګردی جنگل ته وړي او دوی د یو برید لپاره راټول سوی ول
بارګزی هم در زویل تیر شپه وسلوالو د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د بابرو پر امنیتي پوسټ هم برید کړی چې له امله 2 پولیس وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی بارګزی بیا وایي له دې برید وروسته نړیوالو ځواکونو د شاولي کوټ او ارغنداب ترمنځ وسلوال د پودینې په سیمه کې بمبار کړي چې له امله 15 وسلوال وژل شوي وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د کندهار د امنیتي چارواکو د دغو څرګندونو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی د لخکرګا په نهم امنیتي حوزه کې هم افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي دي. تېره شپه ناوخته د لخکرګا د نهمې حوزې اړوند د سره ګودر په سیمه کې طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستي برید کړی چې د والي د ویاند عمر ځواک په خبره دواړو خواوو ته تلفات اوښتي دي. ځواک د مرګ ژوبلې دقیق شمېر یادوي نه، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې برید کې اته پولیس وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ګرش کې د پنځو افغان سرتیرو د وژلو خبر ورکړی. حکومتي لوری د طالبانو همدغه ادعا نه مني. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه ته، د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. د ایران د قضایي قوې ویاند غلام حسین اسماعیلي پرون سه شنبه په یو خبري کنفرانس کې وویل یو تورن کس په اعدام محکوم شوی. اسماعیلي وویل تر هغو چې سترې محکمې اجازه نه وي ورکړي، امریکا ته د جاسوسۍ په تور په اعدام د محکوم شوي شخص هویت پټ ساتل کیږي. د ایران د قضایي قوې ویاند وویل دوه نور کسان، علي نفریه او محمد علي باباپور، د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې سی آی ای د کار کولو په تور لس کاله په بند محکوم شوی. د عراق په پلازمینه بغداد کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ د شخړې له کبله دوه کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. پرون سه شنبه په زرګونو کسانو د پلازمینې بغداد په تحریر میدان کې سره راغونډ شوي وو. دوی د اداري فساد، بیکاری او کمزورو عواملو، عمومي خدماتو، دغه راز د برېښنا د زیاتې پرچاوۍ او د اوبو د کموالي له کبله اعتراض وکړ. ځینو اعتراض کوونکو د پوځ د پیژندل شوي قمندان ډګر جنرال عبدالوهاب سعدي عکسونه له ځانونو سره لیږدول. دی په دې وروستیو کې د عراق د تروریزم ضد خدماتو د ادارې لخوا له کاره لیرې کړی شوی چې دی مسلې جنجال پورته کړی. ازادي راډیو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ په سطحه هڅې چټکې شوې دي. د دغه وزارت په خبره د سیمې او نړۍ له ځینو اغېزناکو هیوادونو سره په دې اړه باندې بحثونه روان دي. بلخوا د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره د افغانانو پر رهبرۍ د سولې د پروسې پر مسله خبرې وکړې. وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه دی کړی او لیوالتیا هم نه ده ښودلی، خو دغه ډلې په تیره یوه میاشت کې درې واره بهرنیو هیوادونو ته له هغې ډلې ایران، روسیې او ازبکستان ته په بخښنې سره چین ته سفرونه کړي دي. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې نن چهارشنبه به د دې ډلې یو پلاوی د دې ډلې یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي. په دې اړه باندې صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی.
حکومت تمه لري د سولې هغه مذاکرې چې د ولسمشري انتخاباتو په درشل کې په ټپه درېدلې وې اوس بیرته له سره پیل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ له ځینو بانفوزه هیوادونو سره په دې اړه بحثونه روان دي، خو دغه وزارت نه وایي چې دغه بحثونه کله پیل سوي او دا کوم هیوادونه دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل ټولې هڅې پر دې راڅرخي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرې پیل سي. د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په ځینو هیوادونو کې تحرکات پیل سوي دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې برابرېدو لپاره د نړۍ او سیمې د اغېزناکو هیوادونو ترمنځ مذاکرې پیل سوي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر میاشتې پر نهمه د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د په چپه درېدو اعلان وکړ. دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې په کابل کې په یو چاودنه کې 12 کسان ووژل شول چې یو امریکایي سرتیری هم پکې شامل و. امریکایي هیات د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د طالبانو له استازو سره د سولې مذاکرې کولې او په قطر کې د دوی نهم پړاو مذاکرې د اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پای ته ورسېدې. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر مستقیمو خبرو د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د دوشنبه ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره هم خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان تل د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مالکیت د سولې د مذاکراتو غوښتنه کړې. موږ په خوانیو کلونو او لسیزو کې د بین الافغانی تفاهم د نه مراعات کولو او په تیرو څو میاشتو کې هم د بین الافغانی تفاهم د نه مراعات کولو په ارتباط د خبرو اترو ناکام لړۍ لیدلې دي. ځکه همیشه ټینګار په دې کوي چې موږ باید خپل منځ کې کینو خپل ستونزې خپل اواری کو. دا خبره د ډاکټر صاحب محب او د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مجلس کې هم یاد اسوله. ملګرو ملتونو هم په دې اړه په وار وار زموږه د ملاتړ غا کړی او په دې اړه موږ سره خبرې او بحثونه کړي.
خو اوس پوښتنه ولاړیږي چې د سیمې او نړۍ کوم هیوادونه هڅه کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د ده په باور په دغو هیوادونو کې چین او پاکستان هم شامل دي.
هغه هیوادونه چې پر طالبانو باندې ډیر زیات نفوذ لري په اوله درجه کې هغه پاکستان کېدلی سي، دویمه درجه کې چین دی، په درېیمه درجه کې روسیا او بیا ایران، بیا وروسته ازبکستان او داسې ملکونه دا په سیمه کې پر طالبانو سره ډیر شاړي کې لري او په دې کې ځینې بیا ډیر بهتره نفوذ پر لري. افغان دولت باید دغه هیوادونو سره چې کوم طالبان سره شاړي کې لري باید بهتره او قوي تفاهم ورسره ولري چې تر څو کولای سي چې د دوی په واسطه باندې طالبان د افغان دولت سره مستقیم مذاکرات راوبلي.
وسله والو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مستقیمو مذاکرو ته غاړه نه ده ایښې. وروسته له هغې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه سوې، د طالبانو استازو د سیمې ځینو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. راپورونه وایي د طالبانو یوه هیئت د سپتمبر پر 14 په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. د خبری آژانسونو په حواله د طالبانو یو څلور کسیز هیئت د سپتمبر پر 14 په ایران کې له ایرانی چارواکو سره وکتل او د روچرز آژانس په حواله د طالبانو یو نه کسیز هیئت د سپتمبر پر 22 په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولی دی. زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ټکی کام ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. اوس هم د افغانستان په افغانستان د نن ورځې د مهمو مطبوعاتو تبصرې اکرام الله اکرام لوستی دي. په همدې سره به د ازادي راډیو دغه پروګرام خبري برخه البته پای ته رسیږي، خو وروسته به بیا 15 دقیقې پښتو موسیقي خپره شي.
سرخط ورسپانې خپل سرمقاله په دې پوښتنه پیل کړي چې د ټاکنو پایلې به بیا ټاکنې شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د پایلو له رسمي اعلان وړاندې یو شمېر نوماندانو د خپلې بریا اعلان کړی او ځینې خو یې لا سر له اوسه د پایلو له منلو انکار کړی دی. سرمقاله لیکونکي لیکي کې همدې مسایلو ته په کتو فکر کیږي چې یو شمېر نوماندان په لوی لاس غواړي د ټاکنو ملي پروسه چې د امنیتي ځواکونو په سرخندنو د ټاکنیزو کمیسیونونو په نسبتا ښه مدیریت او د خلکو په پراخه ګډون بریالی شوه ناکامه وښي او پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د قانون له مخې د ټاکنو د پایلو اعلان د ټاکنیزو کمیسیونونو واک او مسؤلیت دی او بل هیڅ مرجع په دې اړه د اعلان او نظر څرګندولو حق نه لري. د سرمقالې لیکوال له نوماندانو غوښتنه کړې چې باید دوی د افغانانو دا ملي پروسه زیانمنه نه کړي او د کمیسیونونو پریکړو او اعلان ته پته مشي. ملي ارمان ورسپانې بیا په ټاکنو کې له بایومیټریک پرته د رایو شمیرل تقلب او خیانت بلل دی. د دې ورسپانې په سرمقاله کې راغلي دي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون هغه پریکړه چې له بایومیټریک پرته استعمال شوی رای د حساب وړ نه دی باید ټول اړخونه ومني. د سرمقالې لیکوال په دې برخه کې د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار د تیری ورځې څرګندونې غندلی چې ویلي و له بایومیټریک دستګاه پرته کارول شوی رای باید وشمیرل شي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې په دې پروسه کې له بایومیټریک دستګاه پرته کارول شوی رای په درغلي صندوقونو ته چول شوی دی. د سرمقالې لیکوال تور پورې کړی چې ګوندې د ښاغلي مسلم یار څرګندونې په دې پروسه کې د پراخه درغلۍ په معنا دي. د سرمقالې په پای کې راغلی دي چې کمیسیون باید پاکې رایې له ناپاکو جلا کړي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور که دا ځل هم د پاکو رایو ځای په درغلۍ اچول شوي رایې خپلې کړي نو په دې پروسه به د ملت باور بیخي له منځه ولاړ شي. دنیا ورسپانې بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تداماچی یماموتو څرګندونې راخیستي چې ویلي دي نوماندان دې د ټاکنو کمیسیون پایلو ته منتظر پاتې شي. وړاندې په مطلب کې د ښاغلي یماماتو له قوله راغلي دي هغه ارګان چې د ټاکنو پایلې اعلانولی شي د ټاکنو کمیسیون دی او باید نوماندانې پریکړو ته انتظار